د کندز ولایت په قلیزال او دشت یارچی ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په روانه خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي اول دغه مسله څېړو. السلام علیکم آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اجمل اند تر دې شیبي پورې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تعقیب کړي.
د کندز په دشتیارچی او قلعهزال ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. په بغلان کې چارواکي وایي وسلوالو نن سهار برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅونکوونکو پر یو قمندان یرغل کړی دی. او اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا وروسته د هڅو په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز په دشتیارچی او قلعهزال ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې دوام لري. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه پورې په دې جګړو کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د قلعهزال ولسوالۍ ودانۍ او د امنیې قمندانۍ د دوی په لاس کې دي. خود کندز د امنیې قمندان محمد قسیم جنګلباغ د طالبانو دا ادعا نه مني. جنګلباغ وایي تازه دمه ځواکونه کندز ته رسېدلي او ډېر زر به په دې سیمه کې له لاسه وتلې سیمې له طالبانو ونیسي. اخوا په بغلان کې چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو نن سهار برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅونکوونکو پر یو قمندان پراخ یرغل پیل کړی. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې جګړه دوام لري. حسین خیل وایي قمندان په خپل کور کې د طالبانو پر کور برید کړی. هغه له خپلې سیمې او خلکو دفاع کړې. څو وسلوال ټپیان شوي خو اوس ورته مرستندوی امنیتي ځواکونه وررسېدلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د کلون راهیسې د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ پر ځینو برخو د جندله حقانی او وسلوالو طالبانو نورې ډلې کنټرول لري او وخت ناوخت له همدې سیمو پر امنیتي ځواکونو بریدونه تنظیموي. د افغانستان جمهور ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي نکړي نشي پایلیدی. د جمهور ریاست ویان محمد هارون چخنسوري پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې اسلام آباد د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو د مخکینیو څلور اړخیزو خبرو اترو یوه پریکړه هم نه ده عملي کړې. ښاغلی چخنسوري دا خبرې له ازادي راډیو سره د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د مرکې په اړه وکړې. سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل په نږدې وخت بعد افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه څلور اړخیز مذاکرې پایل شي. اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اروپایي ټولنې پر ترکیې غږ کړی چې بشري حقونه او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان تېره ورځ د دریو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ سو د کودتا په هڅه کې د دخیلو کسانو پر ضد حکومتي ځواک غښتلی کړي. ترکیې چارواکو د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور تر اوسه شاوخوا شپږ زره ښوونکي پوځیان پولیس قاضیان او نور چارواکي له دندو لرې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه وخت چې د کودتا په هڅه کې له شاملو کسانو سره په داسې ډول تحقیقات وکړي چې پر ډیموکراتیکو بنسټونو او د قانون پر حاکمیت د خلکو باور پر ځای پاتې شي. د امریکا متحده ایالاتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. په سعودي کې د امریکا سفارت وایي دا معلومات ښیي چې د جدې په مارکیټونو پلورنځایونو او رستورانتونو کې د امریکا اتباع له یو احتمالي ګواښ سره مخ دي. د امریکا د سفارت لخوا په خپاره شوي دغه آنلاین خبرداري کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي وویل دا اعلامیه د سفر په اړه نه بلکې یو امنیتي خبرداری دی. سعودي عربستان د روانې جولای میاشتې په سر کې د دریو چاودنو شاهد دو. په دې بریدونو کې په جده کې د امریکا کونسلګرۍ ته نږدې انتحاري حمله هم شامله ده چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې داعش وسلوالو به ترسره کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د ده کاندیدتوري ومنله او د دې ګوند ملي کنګرې ته یې وویل چې متحده ایالات له یو بحراني وضعیت سره مخامخ دي. میلیاردر ټرمپ چې په سیاسي ساحه کې څرګندونو امریکا ته ټکان ورکړی تېره ورځ په اوهایو ایالت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کنونسیون ته وویل که ولسمشر شي نو په ټول هیواد کې به نظم او قانون ټینګ کړي. ډونالډ ټرمپ وویل پر پولیسو وسلوالې حملې او تروریزم د امریکایانو د ژوند څرنګوالی تهدید کړی دی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو ختیځو متحدانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوی د دفاع لپاره په بشپړه توګه ژمن دي. جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل زه غواړم چې د ناټو متحدانو ته مدار وخانه شي چې موږ ورسره ولاړ یو.
I am not going to get into the presidential race. I'm not allowed under.
جان کیری وایي زه نه غواړم چې د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې څه ووایم، ځکه د قانون له مخې د دې اجازه نه لرم او د امریکا په کورني سیاست کې نه یم ښکیل. خو اجازه راکړئ د ناټو په اړه د امریکا پالیسي تکرار کړم، ځکه زه غواړم زموږ د ناټو متحدانو ته دا روښانه وي چې موږ ورسره ولاړ یو. دا اداره د امریکا د بلې هرې ادارې په څېر ده. له 1949 کال راهیسې چې که د امریکا حکومت د جمهوري غوښتونکو وي او که د ډیموکراټانو، په بشپړه توګه د ناټو او د ناټو د تړون د پنځمې ماده پر بنسټ زموږ امنیتي تعهد ته ژمن پاتې شوی. دا ماده په ناټو کې زموږ د غړیتوب او شراکت بنسټ جوړوي. د ناټو د تړون پنځمه ماده وایي چې د ناټو پر هر غړي برید به د ناټو پر ټولو غړو برید ګڼل کیږي. د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ وروسته له هغې په دې اړه سپیناوي ته اړ شو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ له نیویارک ټایمز سره په یوه مرکه کې وویل که چیرې دا ولسمشر وي، د بالتیک هیوادونو ته به د روسیې د اشغال په صورت کې په بیړه د مرستې لپاره ورنشي. نوموړي ویلي دی به لومړی پر دې خبر وکړي چې دې هیوادونو له موږ سره کړي تعهدات عملي کړي او که نه. د مالیزیا، استرالیا او چین چارواکي سلا شوي دي چې د مالیزیا د هوایي شرکت په 200 ډولي ورکی الوتکې پسې به د هند په سمندر کې د وسنی لټون لپاره تر رسیدو وروسته نوره لټه پای ته رسوي. د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو په مالیزیا کې نن له یوې غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د دې ورکی الوتکې د موندلو چانس په پای ته رسیدو دی. دا الوتکه چې 299 کسان پکې سپاره وه، 2 کاله مخکې هغه مهال ورکه شوه چې له کوالالمپور څخه بیجنګ ته روانه وه. د الوتکې ډېرې سپرلۍ چینایان وو. د الوتکه مخکې له دې چې د هند سمندر د پاسه نه درکه شي، په خپل خط سیر کې په حیرانوونکي توګه بدلون نه راوستي وو. د مالیزیا د ترانسپورت وزیر لیو توانګ لی ویلي که چیرې د الوتکې د غورځېدو د ځای په اړه بیا هم باوري معلومات ترلاسه شي، لټون به بیرته له سره پیل کړي. د درې واړو هیوادونو وزیرانو ویلي مخکې له دې چې په دې الوتکې پسې د لټون عملیات پای ته ورسیږي، د هند په سمندر کې لا هم 10,000 کیلومتره مربع سیمه کې لټون بشپړوي. دا وو خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونې د راپورونو په برخه کې اوري چې د کندوز ولایت په قلعهزل او دشتې ارچي ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د پکتیا د پټان ګردیز لار د پوځي عملیاتو له کبله پرانیستل سوه. دغه عملیات تلفات هم لري.
شپږ 10 نفره مړي او 14 نفره زخمیان د مرګ ژوبله اوښتي ده.
د تخار اوسیدونکي له غیر مسؤول وسلوالو په تنګ سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي
هغه کسان چې غیر مسؤول وسلوال خلک دي او د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي، هغوی باید د هغوی مخه ونیول شي.
د جنوبي ولایتونو د ستونزو د حل لپاره یوه پراخه شورا جوړیږي. امریکا د القاعده شبکې درې نور غړي په تور لیست کې شامل کړل. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. یا زری رادیو ته ورځي چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. روانه خبرونه تر درو بجو ده. د خبرونه په پایل کې اوري چې د کندز ولایت په قلایزال او دشتي ارچي ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د ازادي رادیو خبريال وایي چې شکیل خواوي یو او بل لوري ته د تلفاتو اړولو ادعا کوي. اجمل آریان له کندز را سره د ټلیفون مستقیم تماس کړي. آریان صاحب، څه دي په دغو دوو ولسوالیو کې د جګړې ورستي جزئیات؟
دا پنځم ورځ چې د قلعهزال په د کندز په قلعهزال ولسوالۍ کې او دوه ورځې کېږي په دشتچرچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو تر منځ درنه جګړه جریان لري. په کندز کې د پامیر د شلوې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرې ورځې جګړه کې همدارنګه 13 شپې کمه جګړه شوې. په دې دوه ولسوالیو کې څه باندې 30 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او نوموړی وایي چې تازه ځواکونه مو کندوز سره رسیدلي دي او ډېر ژر به هغه سیمه چې په یادو ولسوالیو کې له لاسه تللي دي بېرته به ونیسي او خلکو ته به د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. همدارنګه په کندوز کې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ دی وایي چې اوس مهال د قلعهزال ولسوالۍ مرکز د دوی په ولکه کې ده. او خو بیا په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، نوموړی وایي چې لا هم د قلیزان ولسوالۍ مرکز د امنیت قمندانۍ ودانۍ د دوی د طالبانو په کنټرول کې ده، خو د کندوز سیمه ییز چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي.
د کندوز چارواکو چې کله تیر کال د ولایت مرکز وسلوالو ونیو د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو او جدي اقداماتو خبره کړې وه، څه سول هغه جدي اقدامات؟
دا لکه چې د کندوز سقوط نه او بیرته نیولو څخه تقریبا یوولس میاشتې تېرې شوې، په وار وار مرکزي چارواکي مرکز ته چې کوم چارواکي راغلي وو او د خپل کندوز سیمې چارواکو وار وار سره ویلي وو چې دوی پراخ پوځي عملیات پیلوي، څو د کندوز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي، خو تر اوسه پورې دوی د خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړي. او په د کندوز اوسېدونکي اکثره نیوکې کوي چې ولې تل سیمه ییز چارواکي او مرکزي چارواکي د دې ولایت له ولس سره ژمنې کوي او خپلې ژمنې نه عملي کوي، چې ورځ تر بلې د امنیتي ساحه په دې ولایت کې تنګه کېږي.
بل اریان صاحب، په دغو دوو ولسوالیو کې دغو ناامنیو پر ملکیانو څه تاثیر کړی دی؟ څومره کورنۍ بې ځایه سوي دي؟ او تاسو ویل چې دغه جګړه تقریبا 15 ورځې کېږي چې روانه ده.
د ساش کال نه به راونی سو ساش کال څخه چې جګړه پیل شوې، څه باندې 70 کورنۍ په کندوز ولایت کې له بیرابیل سیمه څخه بې ځایه شوې. همدارنګه دا 15 ورځې جګړه چې په قلیزان ولسوالۍ کې جریان لري، دغه جګړه نم د څه دقیق ارقام کو څه چا نه دی وړاندې کړي سیمه چارواکو، او د ځای اوسیدونکو په اوله ویل چې سلو زیات کورنۍ بې ځایه شوې دي، او هغه کورنۍ چې تیر کال بې ځایه شوې دي هم په هغوی باندې اضافه شوې.
اجمل آریان و په کندوز کې ومردل چې په قلیزل او د اشتیار چې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده چې شکیل خواوي یو او بل لوري ته د تلفاتو اړولو ادعا کوي. بل خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په لور پرتو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پراخ سوي دي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو لړۍ تر پخوا پراخه شوې ده. د ولایت وینا تولا خوګیانی وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه نه یوازې هوایي بریدونه او مخامخ جګړه روانه ده، بلکې د ننګرهار د هوایي ډګر څخه هم په لورو پرتو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه په نښه کېږي او له دې ځایه پرې اندښتونه روان دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د کمانډو ځواکونو مطبوعاتي مسول احمد جاوید سلیم له کوټ ولسوالۍ څخه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې د کمانډو خاصو ځواکونو د جمعې په شپه د کوټ په ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات پیل کړي. نوموړي وویل په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی او د کوټ ولسوالۍ یو شمېر سیمې له داعشیانو پاکې کړي دي.
ولسوالیای کود ولایت ننګرهار دو اندازی کردیم، یک عملیات شور وستی از ساعت کماندوها شروع کردیم، یک عملیات عرف از عملیاتی که ما شروع کردیم در مربوطات ولسوالی کود از بین بردن امو پناهگاه و قرارگاه تروریستای داعش است. تا فیلن تانستیم که در این عملیات چندین قرارگاه دشمن از بین ببریم.
د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په تیره اونۍ کې هم په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او لا هم د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات روان دي. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیاتو ساحه وروسته له هغه پراخه شوه چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ختیځې سیمې ته سفر وکړ او په 201 سیلاب کل اردو کې د خبرو پر مهال یې ګواښ وکړ چې پراتلونکو څو اونیو کې به د داعش ټغر له ختیځې سیمې ورټول کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تخار ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کېدو غوښتنه کوي. د دې ولایت لسګونو اوسیدونکو او مدني فعالانو پرون په کابل کې د یوې اعتراضیه غونډې پر مهال وویل دغه کسان له خپل زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي او وژني. تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې اوري چې د اعتراض کوونکو په غږونو پیلېږي.
مسول په تخار کې د غیر مسوله وسلوالو ډلو فعالیتونه او روسي ناامنۍ د دغه ولایت لسګونه اوسیدونکي او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزي حکومت ته ورسوي. دوی د پنجشنبه په ورځ د یوې اعتراضیه ناستې پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د غیر مسوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي. د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال پولادوان پژواک ازادي راډیو ته وویل چې په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون او فعالیت د عامو خلکو ژوند تریخ کړی.
د تخار په ماورای کوکچا او رستاق ولسوالیو کې ناوړه امنیتي وضعیت د دغو ولسوالیو خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. دغلته غیر مسؤوله وسلوالې ډلې دي چې هر ورځ خلک وژني یا زندان ته اچوي او یا نور جنایت ترسره کوي.
دوی همدارنګه وایي د دغه غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي. اعتراض کوونکي وایي که دغې ستونزې ته رسیدګي ونشي په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي. له دې وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو له فعالیت څخه مرکزي حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د نظام له داخل څخه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د دغو ډلو په وړاندې به اقدام وشي.
د غیر مسؤولو افرادو څخه هغه کسان د هزار وضعیت کې لاس ولري د هغوی نه هیڅوک ملاتړ نه کوي. د دوی غوښتنه به وګورو حتما، او هغه کسان چې غیر مسؤول وسلوال خلک دي او د خلکو د هزار وضعیت سبب کیږي هغوی باید دوی مخه ونیول شي.
بل لور ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي غیر مسؤول وسلوالې ډلې د افغانستان دولت ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او په وړاندې به یې جدي اقدام وکړي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې دي او ډېر ژر به خلک د لاسته راوړنو شاهدان وي.
بلخوا د مدني ټولنو د ځوانانو کمیټې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو پر وړاندې احتجاج وکړ. دغو ځوانانو ویل چې په دې وروستیو کې د سړي تښتونو، وژنو او غلاو پیښې زیاتې سوي او امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې تر ډېره بریالي نه دي. د دې ټولنې له مرستیال رامین شفی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د جنایي جرمونو د زیاتوالي علتونه څه دي او ولې مخنیوی نه کېږي.
ورځ په ورځ په افغانستان بل خصوص په کابل دغه جرایم زیاتیږي. مونږ نن یو کانفرنس برگزار کړی و چې زمونږ جدي خواست د حکومت او د کورنۍ چارو وزارت دا و چې تاسو د افغانستان د خلکو مسؤلیت لري چې امنیت تامین وکړي. تاسو پوهیږئ چې ولګردان او باشان ورځ په ورځ په کابل ښار کې هغه مرتکب کیږي جرایم، جنایي جرایم. دا ډېر هغه ایجاد کړی دی او بے نظمی ایجاد کړی دی. بالخصوص نارینه او ښځینه نشي کولی چې خپل درس او کورس او مکتب مخ بولې. یو ډېر ستر ستونزې ده زمونږ په کابل ښار کې، او زمونږ جدي خواستم د حکومت نام دا و چې تاسو مسؤلیت لري چې امنیت تامین وکړي.
ښاغلی شفیزاده، څه فکر کوئ؟ پولیس خپل دنده سمه نه ترسره کوي که څنګه؟ او یا په زورواکان زیات دي په کابل ښار کې چې دغسې پیښې کېږي؟ ځکه چې پولیس تل وایي چې امنیت نیسو، نو بالاخره دغه پیښې ولې نه راکمیږي؟
زورواکان ډېره ده په افغانستان کې، بالخصوص په کابل کې. مونږ هغه لرو معتقد یو چې ډېره جرایم چې ارتکاب کېږي دا د زورواکان په لاس کې ده. زورواکان دا تحریک کوي چې خپل او باشان چې جرایم هغه ونیسي او د حکومت نوم بد شي. خو د بل خوا دا د پولیس ستر مسؤلیت ده چې هلې ځلې وکړي، تلاش وکړي تر څو چې دغه د دې جرایم ګراف لاند شي.
ښاغلی شفیزاده، دا چې زورواکان ډېری دغه ګروپونه لري او خلک تحریکوي چې دغسې پیښې دغسې قضیې کې لاس ولري، ستاسو په نظر آیا پولیس به وتوانېږي چې بالاخره د زورواکانو مخه ونیسي؟ هغه زورواکان چې ویل کېږي ډېر زیات لاسونه پورته دي.
خو بلا شکه مونږ پوهیږو چې زورواکان هغه ډېر امکانات لري، زور لري، هغه چې هر څه وغواړي کولی شي، او حکومت هم داسې توان نه لري چې د هغه مخ ونیسي. خو د بل خوا مونږ د یو شهروان په حیث د حکومت نه دا جدي غواړو چې تاسو چې د زورواکان مخ ونیسي څوک ونیسي؟ شهروندان خو نشي کولی چې د زورواکان مخ ونیسي. تاسو یو ښه ستراتیژي و امنیتي ستراتیژي وضع کړئ تر څو د جامع د نړیوال ټولنه خواهش وکړي چې د زورواکان مخه ونیسي، تر څو چې دا نشي کولی چې جرم مرتکب شي په کابل ښار او په ټول افغانستان کې.
د مدني ټولنو د ځوانانو کمیټې مرستیال رامین شفیزاده و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ځینو راپورونو پر اساس داسې ښکاري چې یو شمېر افغان سرتیري د مالي امکاناتو د پوره کولو لپاره د مرمیو پوچکونه خرڅوي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د هلمند یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونې نه دي شول سی ویلي چې له هرو لسو سرتیرو څخه اته تنه یې دا کار کوي. د دې راپور جزئیات له فریبا ظاهر نوري.
ظاهر جان د سپکو وسلو د مرمیو د پوچکونو یو معامله ګرځي چې په هلمند ولایت کې له افغان پوځي ځواکونو پیری. دی د یو کیلو پوچک په بدل کې 150 افغانۍ ورکوي. دا کار دته ستونزمن ځکه نه دی چې په اسانۍ سره د کمی تنخوا لرونکي سرتیري او پولیس موندلی سي. ظاهر جان رویټرز ته ویلي که چیرې دغه سرتیري کافي پیسې په لاس کې ونه لري نو په خوښۍ سره حاضریږي چې 15 تر 30 دقیقو پورې بې هدفه ډزې وکړي او دومره پوچکونه ټول کړي چې اړتیا یې پوره کړي. دی وایي دا یو ښه تجارت دی او د مرمیو د پوچکونو پلورونکي په بېلابېلو سیمو کې ورته انتظار وي. د دې ترڅنګ هغه راپورونه چې وایي ځینې سرتیري او پولیس خپلې وسلې او مهمات پر طالبانو پلوري دا څرګندوي چې پر دغو وسایلو د قمندانانو د کنټرول ستونزه لا هم نه ده هواره سوې. د پوځ د تخنیک او وسلو د څانګې ولور پوری چارواکي د نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند او کندوز ولایتونو کې سرتیرو یوازې په می میاشت کې 2000 هوانونه فایر کړي دي. دوی وایي د پوځ له قمندانانو سره یې په دې اړه خبرې کړي چې کچیرې په هر مرمۍ کې یوازې یو کس وژل سوی وي نو باید په هر ولایت کې 3500 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي وي. نو له دې ښکاري چې د ده په وینا افغان سرتیري بې هدفه فایرونه کوي څو پوچکونه د خرڅلاو لپاره ټول کړي او خپلې مالي اړتیاوې پوره کړي. دغه راز په هلمند ولایت کې یو بل افسر د نوم د نښوتلو په شرط ویلي دا کار سل په سله کې سوی دی. دلیل یې د ناسم لوژستیکي سیستم، ناکافي معاش او رخصتي نه درلودل دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ډول راپورونه په کلکه ردوي. د دغه وزارت مرستیال وین جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل
زه دغه وزیر روم تاسو خبري هستئ چې مونږ په هر کال کې اوس 15 میلیارد ډالر د خپل هغه دوستانو چې په افغانستان کې تعهد لري مونږ اخلو او خپل قطعاتو ته او خپل پرسونل ته ورکوو. د ټول بانکونو د شبکو له لیارې څخه زموږ سربازانو ته معاش ورکول کیږي. دا فکر کوم چې د اردو په لیکو کې دا
د افغان سرتیرو د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو د مرستو سره سره ظاهرا داسې ښکاري چې د روحیې او ژمنتیا نه درلودل هغه ستونزه ده چې لا هم د ډیرو سرتیرو سره سته. په ځانګړي ډول هغه سرتیري چې میاشتې او حتی کلونه له رخصتیو پرته او په لږه تنخوا په سنګرونو کې پراته دي.
ومردل چې په دین راپورونه کې ویل سی یو شمېر افغان سرتیري د مالی امکاناتو د پوره کولو په خاطر د مرمیو پوچکونه خرڅوي. د افغانستان په جنوبي حوزه کې له ولایتي شوراګانو، قومي مشرانو، ځوانانو او سیاسي فعالانو یو شورا جوړیږي. د شورا غړو په خپل لومړي غونډه کې چې پرون په زابل کې جوړه شوې وه غوښتنه وکړه چې د ملي یووالي حکومت دی له دې حوزې سره د مور معیاري سلوک پریږدي. صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي وایي لوی کندهار ته د ملي یووالي د حکومت نه پاملرنه د دې لامل سو چې دوی داسې ګام واخلي څو د جنوبي حوزه حقوق تامین کړي. هغوی د لوی کندهار د ولایتي شوراګانو د یووالي تر نوم لاندې په یو غونډه کې د ملي یووالي پر حکومت سخت نیوکې وکړې. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال وویل چې حکومت د لوی کندهار سره د مور او میري چلند کوي او حقوق یې په نورو ولایتونو خوري.
نمر پوزې کدا کې هغه ترېس چې موږ کاوه تا واسو افاده توای چې ورور وزیر صاحب رئیس صاحب د ځان څخه دا پلاکې کار دې مودا کار تراو یا غنه دې شي نه ورو ټول ولې تراو کړی دا ټول ولې سبا دې هم ځګې پټکشم چې کیو کې او ټول ولې ته پای یو اندازا ګول دا چې منه کې پندلس باندې منځو ټول ورې کدا کې باندې شنو.
د زابل د ولایتي شورا رئیس تاجان حق بیان له حکومت څخه د کړو ژمنو عمل وغوښت او انتقاد یې وکړ چې زابل ته هر ځل داسې چارواکي مسولین ټاکل سوي چې د دغه ولایت بیا رغونې ته یې پاملرنه نه ده کړې. هغه د زابل په ګډون د نورو جنوبي ولایتونو د خلکو د ستونزو د حل لپاره د ولایتي شوراګانو پر یووالي ټینګار وکړ.
تاسو د زابل تصویر ولیدئ. د زابل ډېر تاریخي خلک دي او ډېر پیاوړي خلک دي. دا تاریخ هم ثابت کړی ده. غربت کسی سپیو ورځ سبا کوي دا د وخت چارواکو نه توجه ده. موږ تر اوسه پورې یو پوهنتون هم نه لرو. تاسو دغه موږ ښار ته د دغه ولایتي شورا دېرش نقطه ده او ټول ښار معلمین په خپله دا تصویر وکړي چې دا د غربت او دا د نه توجه د وجې څخه زابل وروسته پاتې ده. که نه وي زابل د هغو کارمانانو د هغو شخصیتو کور ده او د هغو ټاټوبی ده.
د ولایتي شوراګانو غړو د یادې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د حق غوښتلو لپاره لومړني ګامونه اخیستي او که یې غوښتنې ونه منل سي په لاریونونو به لاس پورې کړي. په مشرانو جرګه کې د زابل د خلکو استازي ډاکټر زلمي زابلي د خلکو غوښتنو ته د حکومت پر چوپتیا انتقاد وکړ او یې ویل که حکومت د خلکو ملاتړ ترلاسه نه کړي ممکن د سکوت له ګواښ سره مخ سي. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک صادر سو چې پکې ویل سوي د کندهار، روزګان، زابل او هلمند له قومي مشرانو، د ولایتي شورا له غړو، مدني او سیاسي فعالینو او نورو قشرونو څخه به د لوی کندهار په نوم شورا جوړیږي تر څو له حکومت څخه د حق غوښتنې لپاره ګامونه واخلي. په جنوبي ولایتونو کې د لوړو زده کړو او برېښنا لپاره د امکاناتو برابرول، د نامنویو او بېکاروي کابو کول او د اقتصادي پرمختګ لپاره عملي ګامونه اخیستل په پریکړه لیکې لوی غوښتنې وې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پکتیا د سمکانوی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې په سمکانوی ولسوالۍ کې د ایم ټي این شبکه په بشپړه توګه له منځه تللې، باید دغه شبکه له سره بیرته فعاله شي. عبدالستار نظري له هلمند څخه بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې د دوی په سیمه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي او د نوموړي شرکت څخه هیله څرګنده کړې چې د دوی ستونزې ته غوږ کېږدي. زاهد الله د کونړ له دامګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې د دوی په سیمه کې د ټلیفون هیڅ یوه شبکه انتن نه لري او له شرکتونو څخه هیله کړې چې دغه سیمې ته مخابراتي خدمتونه ورسوي. کابل باید نور د اسلام آباد پر کړنو خپل قضاوت وکړي. دا خبره سائم الکوزی لننګرهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي. او الهام پردیس له خوست ولایت څخه لیکلي چې له ولسمشر اشرف غنی څخه مهله داده تر څو چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه وکړي د سولې په هیڅ ډول خبرو کې ګډون نه کړي.
د پکتیا لوړ پوړي ملکی او نظامی چارواکي تر سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان پورې ولاړل او د شپږو ولسوالیو د بندې سویو لارو د خلاصون لپاره یې پیل سوي عملیات له نږدې وڅارل. دغه لارې د خلکو د تاګ راتګ پر مخ خلاصې سوې. داود تپان ورباندې راپور لري چې د ډزو په ژغ پیلېږي.
دا پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې د ګردیز او پټان ترمنځ غځېدلې لویه لار د خلکو د تګ راتګ په مخ وروسته د دوی د عملیاتو له پیل او پای ته رسېدو څخه خلاصه شوه. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران په څمکنیو ولسوالۍ کې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو نږدې 8 ورځې وړاندې د دوی په شپږو ولسوالیو په یو وخت بریدونه پیل کړل او غوښتل یې دغه ولسوالۍ سکوت کړي، خو دوی مقابله کړي او دغه عملیې ناکامې کړي دي.
د شپې په 3 بجو حمله شروع کړه په مختلفو ولسوالۍ، اریوب، ځځیو، احمدخیلو، میرزکا، اولج منګل، سکمنیو. چې د سکمنیو په یوه برخه نه په سکمنیو ولسوالۍ دي نیزې په خوله کې حمله شروع کړه. د دې حملې په نتیجه کې دښمن ته 6 نفره مړي او 14 نفره زخمیان دا مرګ ژوبله اوښتې ده. زمونږ امنیتي ځواکونو ته دوه شهیدان او درې زخمیان.
نوموړی دا هم وایي چې دی پخپله د جګړې په کرخه کې دی او اوس غواړي د همدغه ولسوالۍ امنیتي تدابیر لا قوي کړي او په خبره ځینو خاص نقطو کې د نور امنیتي ځواکونو سره په شریکه د عملیاتو پلان جوړ کړي. په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د وراوختي زیان او حکومتي لوري سره د جګړې په اړه تر دې مهاله د وسلوالو طالبانو ویاندویانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د چارواکو په خبره د دغه ولسوالیو لاره اته ورځې وړاندې تړل شوې وه، خو دوه ورځې وړاندې د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ لوړ پوړي جنرالان، د سرحدي زون قمندان، د پکتیا سکتوري ادارو رئیسان او یو شمېر نور کسان د دې لارې د خلاصون او د خلکو ډاډه کېدو لپاره تر سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان پورې لاړل او لار خلاصه شوه.
د پکتیا پر وضعیت مو رپورټ اوریدئ. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کندهار ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. اوریدونکي کولی سي چې په دغه پروګرام کې برخه واخلي او له چارواکو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. دغه پروګرام د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې خپریږي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل ان اوري.
رپورټونه وایي چې د کندوز په دشتیارچی او کلایزال ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړې دوام لري. د چارواکو په وینا دغلته د تېرې شپې په جګړه کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. بغلان کې چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو نن سهار په برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو پر یو قومندان برید کړی. افغانستان جمهور ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي نه کړي نشي پایلیدای. اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو او له دندو څخه په لرې کولو اندېښنه ښودلې. متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ پېښ دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوری غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د ده د کاندیداتوري ومنله او د دې ګوند ملي کنګرې ته وویل چې متحده ایالات له یو بحراني وضعیت سره مخامخ دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو ختیځو متحدانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوی د دفاع لپاره په بشپړه توګه ژمن دي. د لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ وروسته له هغې په دې اړه سپیناوي ته اړ شو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې وویل که چیرې ولسمشر شي د بالتیک هیوادونو ته به د روسیې د اشغال په صورت کې په بیړه د مرستې لپاره ورنه شي. او د مالیزیا، استرالیا او چین چارواکي صلاح شوي چې د مالیزیا د هوایي شرکت په 320 ډول ورکی الوتکې پسې به د هند په سمندر کې د وسنی لټون لپاره تر رسیدو وروسته نوره لټه پای ته رسوي. د الوتکه 2 کاله مخکې ورکه شوې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې سکل په هیواد کې د تیر کال په پرتله د شاتو تولیدات زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د روان 1995 کال راهیسې ټولټال 1,833,000 کیلوګرام شات تولید شوي دي. راشد وایي چې دغه شات تر ډیره حده په خوست، پکتیا، ننګرهار، کونړ، لغمان، بلخ، کاپیسا، تخار، بدخشان او بغلان ولایت کې تولید شوي دي. نوموړی وایي چې سکل 2,000 د شاتو د چې صندوقونه بزګرانو ته توزیع شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د شاتو د مچۍ د 1,000,000 صندوقونو د پروسس ظرفیت لري. او د کندهار د سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو محصولات زیات شوي دي. د سوداګرۍ رئیس عبدالباقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه له کندهار څخه 1.5 موټر انګور پاکستان ته صادر شوي دي. نوموړی وایي که چیرې د کندهار انګورو ته د هوا له لارې د لیږد زمینه برابره شي نو د انګورو محصولات به 100 برابره زیات شي. د کندهار د سوداګرۍ ریاست د معلوماتو له مخې هر کال له دغه ولایت څخه په رسمي او غیر رسمي ډول څه باندې 15 ټنه انګور نور هیوادونو ته صادریږي. د خبرونو پای.
د فساد سره د مبارزې ګروپ وایي د فساد او نورو جرمونو د اطلاع رسونې په اړه یې جامع طرحه جوړه کړې ده چې څنګه طرحه ده حدیث پردیس پراته وایي.
له اداري فساد سره د مبارزي ګروپ یا کاکس وای د پارلمان لوري د اداري فساد او نورو جرمونو په اړه د اطلاع رسونې د طرحې تصویب به د ناسمو کړنو په حق لا د ریپورت ورکولو بهیر آسان او خوندي کړي. دغه ګروپ مشر او د ولسي جرګې غړي میرمن همیرا یوبی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د شفافیت سازمان سره ګډي خبري ناسته وویل چې په اوسمهال تر بل هر وخت زیات د اطلاع رسونې په برخه کې یو هر اړخیز قانون ته اړتیا ده. دا چې د قانون دغه طرحه څومره کولی شي د اطلاع رسونې او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټوره تمام شي په دې اړه همیرا یوبی وایي.
دغه قانون د افغانستان وګړو ته د حق ورکوي چې کله د جرمونو بیلابیل موارد وویني که فساد وي یا هم سرغړونې د هغو مراجعو ته ورسوي چې په دغه قانون کې یاد شوي دي. دغه مراجع له دغه کس څخه چې معلومات ورکوي ملاتړ وکړي. یعنی قانون د همدې اطلاع ورکوونکي لپاره دی تر څو هویت یې افشا نشي او کوم خطر ورته متوجه نشي.
د فساد او نورو جرمونو په اړه د اطلاع ورکوونکي کس د هویت د پټ ساتلو ترڅنګ هغه کس د مالی مکافاتو ورکړه چې د مالی فساد په اړه مستند جوړونه او اطلاع رسونه کوي د دغه طرح مهم ټکی دي. له اداري فساد سره د مبارزې د ګروپ د مسؤلانو په وینا دغه طرحه چې و میاشتې کار پرې شوی په نهو فصلونو او شپږ دیرشو مادو کې جوړه شوې ده. له اداري فساد سره د مبارزې ګروپ یا کاکاس د 1901 کال د هود په میاشت کې جوړ شوی او 28 غړي لري چې ډیری مېرمنې دي. پاورت وخت کې د افغانستان د شفافیت سازمان وایي پر قانون د دغه طرح بدلیدل به خلکو ته د دوکې د سرچینو د ضایع کېدو اداري فساد او د کمزوري مدیریت په اړه د اطلاع ورکونې په برخه کې قانوني بستر برابر کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل
موارد کې د اداري قانون در نظر گرفته شوه او ایره قانون
د وی کوم موارد چې په قانون کې په پام کې نیول شوی او کومه طرحه چشته مونږ ویلې شو چې د سیمې په کچه یو خطر هدا. مونږ هیله لرو د افغانستان پارلمان چر تر ژره د افغانستان د عدالت د موسسې مسولانو چې په دغه ناسته کې ګډون کړی وویل که یاده طرحه په سمه توګه عملي شي هر څوک به د اداري فساد او نورو جرمونو په اړه اطلاع ورکونې ته زړه ښه کړي. د یادې موسسې مرستیالې میرمن لیلما ناصری د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې ډیری وګړي د امنیتي او نورو دلایلو له کبله افشاګرۍ ته زړه نه ښه کوي خو د یادې برخې قانوني کېدل به تر ډیره ستونزې راکمې کړي.
امریکا په ایران کې د القاعده شبکې درې غړي په تور لیست کې شامل کړل. سلطان سرور تفصیل لري.
د رویترز د خبري آژانس ریپورت وایي په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر له تروریستي بریدونو وروسته ایران د القاعده شبکې یو شمیر لوی او متوسط غړي ساتلي دي خو امریکایي چارواکو یې د ژوندانه د څرنګوالي په هکله څه تفصیل نه دی وړاندې کړی. لومړی کس چې نوم یې په تور لیست کې شامل شوی دی فیصل جاسم محمد الخالدی دی. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغه یو دیرش کلن سعودی چې د القاعده شبکې د یوې لوا مشري یې کوله د تیر کال تر مې میاشتې د القاعده شبکې د نظامي کمیټې مشر و. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې نوموړی د القاعده شبکې د فعالانو د نوي نسل څخه دی. الخالدی تر 2011 کال پورې د القاعده شبکې د مرکزی شورا او پاکستانی طالبانو کې د ننه مشرانو سره روابط تامینول. دوم کس چې د امریکا د خزانه وزارت په تور لیست کې شامل شوی د یزرا محمد بیومی په نامه 38 کلن مصری دی چې تر 2015 کال پورې د القاعده شبکې او ایرانی چارواکو ترمنځ اړیکې تامینولې او په ایران کې د القاعده شبکې کسانو سره مرستې کړې دي. دریم کس د ابوبکر محمد غومیان په نامه 15 کلن الجزایری دی چې تر 2015 کال پورې د دغه ډلې مالی او تنظیمی چارې سمبالولې. د رویترز د خبري آژانس رپورت زیاتوي چې نوموړی مخکې په پاکستان کې اوسېده. د امریکا د خزانه د وزارت په تور لیست کې د دغه کسانو د نومونو شمول په دې معنی دی چې که دوی په امریکا کې پانګې ولري نو منجمد کیږي او امریکایان ورسره راکړه ورکړه نشي کولی. د ایران او القاعده شبکې تر منځ روابط ډیر پیچلي او کله ناکل متشنج هم تیر شوي دي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي په ایران کې د القاعده د کسانو فعالیت او لخوایې د دغه شبکې د تمویل خبره ځکه نشي منلی چې د دواړو لوریو ترمنځ ژور اختلافات دي. هغه وایي چې دغه کسان هلته تر ټینګ نظارت لاندې ساتل شوي دي.
دا داسې یو خبره وي چې د کسان په ایران کې داسې کارونه وکړي د فکر کوم چې تر ډیره بریده پورې شاید دا د ایران او د امریکا ترمنځ په پوټو اختلافاتو پورې اړه لري چې البته په رسنیو کې دا مسائل شاید تر اوسه پورې مطرح شوي نه وي خو ایران هم پوهېږي او امریکا هم پوهېږي چې د دوی ترمنځ څه مسله ده څه مسایل دي او د یو بل په ژبه شاید پوه شي.
په هغو اسنادو کې چې په ایبټ آباد کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته له کوره یې ترلاسه شوي او بیا خلکو ته وړاندې شول، ښکاري چې ایران یو وخت ژمنه کړې وه چې د القاعده شبکې کسان خوشي کوي او ځینې یې عملا خوشي هم کړل. تهران له القاعده شبکې سره روابط ردوي او یو تروریست سازمان ګڼي، خو د منځني ختیځ د سیاسي چارو کارپو افشین شاهي په دې باور دی چې د ایران او القاعده اړیکې مبهمې دي او په اړه یې کومه منسجمه نتیجه ګیري او قضاوت نشي کېدلی. خغلی شاهی وایي سره له دې چې تهران القاعده شبکه یو تروریست سازمان ګڼي، خو ځینې سرچینې ادعا کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې پخوانۍ دي.
منابع اشاره میکنند
سرچینې اشاره کوي چې د تهران او القاعده اړیکې د 1990 کلونو خبره ده. دوی ادعا کوي چې هغه مهال د ایران او القاعده او حتی د ایران او حزب الله ترمنځ اړیکې وو، ان تر دې چې په ځینو مواردو کې حزب الله القاعده شبکې ته د پوځي روزنې شرایط برابر کړي وو.
په ویست پاینټ کې د امریکا د پوځي اکاډمۍ یوې څېړنې چې په 2012 کال کې خپره شوه دې نتیجې ته رسیدلې چې په داسې حال کې چې د تهران او القاعده ترمنځ اړیکې متضادې دي، خو دا څرګنده نه ده چې ایران ولې د القاعده شبکې غړي له قانوني اقداماتو پرته کلونه ساتلې دي.
د خبرونې وروستی راپور راخلو. وروسته لدې چې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ناټو کې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنې رابرسیره کړې. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړې چې امریکا د دوی دفاع ته ژمن ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو غړو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د ګواښونو په وړاندې د هغو دفاع وکړي. کیری دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل که دای ولسمشر وای نو د بالتیک له جمهوریتونو سره به یې د روسیې د حملې په صورت کې بې سوال ځواب مرسته نه وای کړې. ټرمپ زیاته کړه د به د روسیې له احتمالي برید مخکې په دې اړه څېړنه کړې وای چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي دي. ټرمپ له دې مخکې هم د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته په ناټو کې د ځینو هغو هیوادونو د غړیتوب په اړه شک ښودلی و چې د ده په وینا له ناټو سره لازمه ژمنتیا نه لري، او یادونه یې وکړه چې د ناټو د مالي لګښتونو ډیر بار د امریکا پر اوږو دی. د ټرمپ د وینا سمدستي غبرګونونه وپارول. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل دوو نړیوالو جګړو وښوده چې د اروپا امنیت د امریکا د امنیت لپاره مهم دی او دواړه د یو بل دفاع کوي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وویل د ناټو متقابل دفاعي ضمانتونه هغه مکلفیت دی چې شرطونه نه پکې ځایږي. د استونیا ولسمشر توماس هندریک الویس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هیواد د امریکا په استازیتوب بې قید او شرطه په افغانستان کې جګړه وکړه، خو له هغو لګښتونو څخه یې ډیر کم څه ترلاسه کړل چې ټرمپ یادونه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به په ناټو کې د خپلو متحدانو تر څنګ ودرېږي. ښاغلی کیری وویل دا د ناټو د تړون له موادو سره سم د امریکا مکلفیت دی.
I am not going to get into the presidential race. I'm not allowed.
نو غواړم په انتخاباتي سیالیو کې ښکیل شم. زه د قانون لمخې په دې مسله کې دخالت نشم کولای. سیاستونو سره هم کار نه لرم، خو اجازه راکړئ د ناټو په اړه د امریکا د پالیسۍ یادونه یو ځل بیا وکړم، ځکه غواړم په ناټو کې زموږ متحدان په دې پوه شي چې زموږ دریځ څه دی. دا او بل هر اداره که د دیموکراتانو په لاس کې وي که د جمهوری غوښتونکو له 1949 کال راهیسې له ناټو سره او د ناټو د تړون له 15مې مادې سره سم د ناټو په چوکاټ کې زموږ مکلفیتونو ته په بشپړ ډول ژمنه ده. د ناټو د غړو په اړه له ټرمپ سره حتی د ده د جمهوری غوښتونکي ګوند غړي هم ډیر موافق نه دي. په سنا کې د جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکونل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل د ټرمپ له وینا سره په کلکه مخالف دی، خو زیاته کړه چې دی د هغه وینا ته د یو نوي سیاستوال د وینا په سترګه ګوري. مکونل ناټو د نړۍ د تاریخ تر ټولو بریالۍ ټلواله وبلله او ویې ویل دی هیله مند دی چې ټرمپ ته به د انتخاباتو له ګټلو وروسته قناعت ورکړي چې خپل نظر بدل کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا ستاسو دوستانو د خپل خبرونې په وړاندې کولو سره په خدمت کې يم. په دې ونه کې ستاسو دوستانو راغلي پیغامونه به تر واورم او ورسره د لوګر ولایت لوالي سره ازادي رادیو مرکه هم په همدې پروګرام کې ستاسو چې خدای دې وکړي تاسو د خپل پښتونو او غشتونو ځواب واخلي. د تل په څیر د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه زموږ اوریدونکو پیغامونه راستولې دي چې په ګډه به واورو. خو مخکې تر دې چې پیغامونه واورو غواړم ووایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. راځئ چې پیغامونه ته ورسو.
کندهار ولایت غورک ولسوالی ہم دکلی پیغام گول کا کاوانو پر خلک رشیدان السلام علیکم مخبراتی وزارت آواز واد او ځکه موږ مخابراتي شبکې واچې چې موږ ډېر ستونزه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته. سید غنی هم لوګر ولایت خروار ولسوالۍ نه. دلته خروار ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. صحیح مرکزونه هیڅ موجود نه لري. دوه دانې دي، هغه هم د سیمو جراب ډاکتران نشته په کې. هغه کوم یو نیم سي دي، هغه هم داسې دي چې کله حاضري کله غیر حاضري، او دواوې خو بل خصوص نشته په کې. هر کوم مریض دي بس هغه یو رقم ګولۍ دي ورکوي، او ټول دواوې له خارج نه د باندې مثلا ورکوي، دواخانو نه اخلي. داسې نو دا صوتي پیغام کوم چې ما چیرته د صحت عامې وزارت کارکونکو ته چارواکو وخت ورسېدو. نور سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کوټ ولسوالۍ نه خبرې کړم چې دلته د پدایش په نامه پاکستانیان راغلي. پوځیان دي زموږ د زنانه بې عزتي وکړه. زنانه یې بیلې دي، ماشومان یې شهیدان کړي دي. د دې غم د حکومت نه کبه زموږ د دې حکومت نه دا غوښتنه ده چې د دې انتقام واخلي، یو په دوه باندې. او بس همدغه پیغام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. حضرت قدری ما د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو نه مې دا درخواست دی چې په غزنی ولایت کې دغه د معتادینو یا نوي ځوانانو چې په دې چرسو په دې باندې روزل شوي دي، د افغانستان له حکومت نه دا یو غوښتنه ده او درخواست دی چې دوی مخه ونیسي، او دا به د افغانانو د پرمختګ خنډ وګرځي. ځکه دا دي ټول افغانانو د پرمختګ خنډ دی، او د دولت نه ډېره مننه چې دې په اړه باندې جدي اقدام وکړي. کور مدان.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت د حضرت صالح نه سره تماس کې مور ده. د هغه کې چې دا ځنګل نه دي، چې یو دي چې حضرت کې خپل د حکومت دا شروع کړ ځنګل او د کوسار بوستې نامه یو پوسټ دا د دیو د خپل حکومت شروع کړ ځنګل چې نه بری دي. برادر موږ چې ځنګل ته دوی خپل شروع کړ، د دوی نور ولس نه څو مخنیوي کې دي ځنګل. یا دغه به څه دوا چې ځنګل د شي دا واز لري مهم ځنګل چې مشران نه تاسو خپل لیدره شي د حضرت د ځنګل یو نوم وز د ځنګل لمنځ تللی دا خپل حکومت پکې شروع کړی دا. و سلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترم د جراوت ولسوالۍ او د روزګان پورې د سړک نقشه ورکه ده. موږ د واجی صاحب محترم او د پیدامې د رئیس وزیر صاحب صدا هیله کوو چې محترم د جراوت او د روزګان ترمنځ د سړک نقشه ورکه ده. چې د سړک نقشه چیرې ده؟ موږ هیله کوو چې دغه سړک موږ ته یا جغل اندازي کې یا دمبر کې. نو موږ د والي صاحب سره هیله کوو چې محترم دغه کار موږ ته وکړه په لحاظ د خدای دا کارونه واجره ده چې یو موټروان په نیو لاړ شي بل کس باندې باندې نه باندې دي واجره چې دغه جن کلام شان واجره ده سکوت شي واجره ده. نو موږ د والي صاحب سره هیله کوو چې محترم د روزګان او د جلاوت ولسوالۍ د سړک نقشه د سړک یو راکړي چې پر کوم ځای نقشه ده واجره. وسلام.
زه د لوید لوګر نه تاسو پروګرام ته غږ ثبتوم. د ما خبرې تر
سیات امیر پورې ورسوي. په دې سیات ټپل کې ډیره بې نظمي ده، داسې بې نظمي ده چې د چکلو اوبونه پیدا کیږي. هلته یو مرده خوارو تشنابونه جوړ کړي دي چې خلک ورځي، یو بوتل اوبه چې راخلي 50 روپۍ ترې اخلي، چې اودس کوي 50 روپۍ دشکه اخلي، چې خالي په سر باندې اوبه اچوم 50 روپۍ دشکه اخلي. خو دې د شپخانې په منځ کې اوبه نشته. د شپخانه باید اوبه ولري، په درې څلور ځایه باید چې خلک د شپخانې په حویلۍ کې باید چې اوبه وي. هغه دوی د تشنابونه چې دي د شروالي په نامه دي، شروالي دي، پیسې شروالي ټولوي. پلاستیکونه به کله کته به ځغلول، کله به پورته ځغلول. دا په سطحه د ټول افغانستان یوه ښه شپخانه ده. په دې کې څیزونه بې نظمي، دا سره هم صحت عامه ده، دا سره هم پوښتنه ده. دغه لیمه وښنه، دغه لیمه پیغام ورسوي تر ځایه پورې. نورم په مخه ښه.
سلام علیکم، زما پیغام دی آزادۍ رادیو ته ورسېږي. آزادۍ رادیو نه زه دا غوښتم خو زما پیغام اشرف غني لوړ پولیس چارواکو ته دغه ورته وه. د کندهار د خاکې ولسوالۍ کې خوار و غریب وروره دلته خواري کوي، یعنې ښو ته ځي. چارواکي پر دغه کوتل پای سره ډېرې ډېرې پیسې دي، نښې ډېرې زیرې یم. دوهم د دوه خلکو دلته بنده وه وروره، بله شپه چاپه ولې ده. نو ملکیان یې وروره ډېر شیدان هم کړه، د دوی خپله ځله باندې د حکومت کې دی، یو طالب دی. نو بعد هغه سړی دی ولې وایي ناکه بخار و غریب زهیر کړه، ته مې شیدان کړه، مې ټکیان کړه، مې دروسه ورورې دې ولېږي. زه خپله پر لوړه ما که بدا کې یو طالب و، طالب یې ګیر کړی و بلکې علاقه یې په ملکیانو کړو. نو وروره پر دا رقم د اشرف غني حکومت باندې پر پښو ودرېږي. خوار و غریب بس هم روپۍ دي، ناخې دوی خپل د سرکارانو سره کښې محصول اخې. نو برو خوار و غریب نه نیښو هم دوی جم نه دي ناخې. نو خوار و غریب سه ولې اخې. نو دغه ډېره هیله کوم. سلام علیکم
دوستانو. زموږ یو شمېر هیوادوالو په ځانګړي ډول د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د ناامنیو څخه شکایتونه کړي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې له دوی سره د امنیت په ټینګښت کې لا همکاري وکړي. دوی وایي چې په دې ځای کې یو شمېر بهرني وسلوال راټول سوي دي، البته دا دوی ادعا ده. نو د همدې ستونزې په تړاو به د لوګر ولایت د یو څو تنو اوسېدونکو ژغونه د بېلګې په توګه در واورو.
السلام علیکم جہادر او کارکون کو تو سلام وړاندې کوم. پس سلام دې له ټکوري په ساحه کې او د سپین جمعه د ازرې ولسوالۍ د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ په دې ساحه کې طالبان په جیپان کې په ډاکسنو کې ستاري لنکو زر وسرې او هیڅ نه ډرون حمله پرې کوي او بس سره جو خلک د پیپی ګونه او دې علاقو طالبان زخ ډېر سوي دي او نیم پاکستاني که یو چې افغانۍ یو به پاکستانۍ وسری. نو بس دا ګرځي او نه ډرون حمله پرې کوي او نه بل کوم مرض خدای ورته پېښوي. وسلام
وروره جانه، د دیون په کلي کې په دښتاک په لوی کلي کې یعنې د لوګر په ولایت کې یو څو شمېر طالبان دي او دلته ډېر دي. مونږ په ډنګري و باید دا خبر تاسو راته وکړي ورسوي او مونږ ته خوی راشي.
سلام علیکم، زه د خروار لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ سره غږیږم. وروره زما د ګرمان داسې عسکر دلته کوټه جوړه کړې ده، د طالبان د ډار راتلی نه شي، دلته کته نه شي کته کېدلی. چې زموږ کورونه په توپو باندې وویل ما اشرف غني نه دا هیله ده چې دا باید دغه کار ونه شي. داسې پرون میګام نه شته کوه نه کورونه وویل طالبان د ډار نه شي کته کېدلی. طالبان دلته ډېر بېخي پرېمانه دي، راکته کېدلی نه شي. چې کورونه په توپو باندې وویل.
السلام علیکم، زه محمد غیاث د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه پیغام ازادي راډیو د ازادي راډیو د لارې د نشرېدو په هیله. پاکستان هر وخت افغانستان ته بمونه او ځانمرګي او موټر بم چاودنې رالېږلي او پاکستان په افغانستان کې نه نړۍ سره جنگ شروع کړی ده. او یو متل دی چې یو وارې دې غلط کړم تا دې خدای وایي، که بیا دې غلط کړم ما دې خدای وایي، چې تا سره زناسته ولاړه کوم.
د لوګر ته اوسېدونکو پیغامونه و چې د نامنیو څخه یې شکایت کوه. ازري ولسوالۍ ولې دومره نارامه سوې ده او حل لاره څه ده؟ زموږ همکار صالح محمد صالح په دې اړه د لوګر د والي محمد علیم فدایي سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه ځینې کړې چې ازري ته د وسلوالو مخه کول څونه جدي مسله ده.
یاغیان او باغیان د دېستان لري چې هغوی په ازره کې مزاحمتونه ایجاد کړي، اما هلته ډیره مهمه خبره ده چې ازري ولس بشپړ ډول باندې دی ولس په خوا کې دی هلته ولسی تړون موجود دی او د ازري ولس یو ډیر باعزته ولس دی او ډیر ملي روحیه لري ازره هغه ولسوالۍ ده چې هلته د شهیدانو په قبرونو او د ژوندیو په کورونو باندې د افغانستان بیرغ رپیږي او هلته په هر قیمت باندې به د هر ډول خارجي او داخلي ترورستانو په مقابل کې هغوی مقاومت کوي او له بل پلوه موږ هم بشپړ په امنیتي لپاره باندې هم موږ امادګي لرو او کشفي ارګانونه په دې کې مصروف دي تر څو دا په دقیق ډول باندې معلومه کړي چې آیا واقعا دومره لوی خارجیان راغلي او که دا هم د وسلوالو یا د هغوی د ځینو هغو خلکو چې د هغوی دپاره یو څه په زړه کې نرمي لري د هغوی تبلیغات دغه وسلوال نه شي کولای چې زموږ د امنیتي ځواکونو او زموږ د ولس په مقابل کې چې په ازره کې اوژه په اوژه د دې خاورې او د ولسوالۍ نه دفاع کوي کومې ستونزې ولس ته پېښې کړي. او
په دغو بهرنیو وسلوالو کې د کومو هېوادونو اتباع شامل دي؟
په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې عمومي اطلاعات موجود دي، دقیق موږ نشو ویلی، صرف همدومره وایي چې بهرني وسلوال راغلي. دا چې څوک دي، څومره تعداد لري، په کوم ځایونو کې دي، د دوی اصلي پروګرام څه دی، په دې ټولو باندې زموږ امنیتي کشفي ارګانونه کار کوي، په تدابیرو باندې هم مخکې له مخکې نه موږ کار کوو.
حضر ولسوالي په تیرو کلونو کې هم یوه لنجمنه ولسوالي وه او اوس هم ده. ستاسو په یاد په تیر حکومت کې د دې ولسوالۍ لار د څو میاشتو دپاره تړلې وه، ولې وسلولو پر دې ولسوالۍ زیات تمرکز کړی دی له څو کلو راهیسې؟
لکه څنګه چې لوګر د کابل دپاره د شارک حیثیت لري، همدغسې ازره د لوګر دپاره. او ازره دغسې ولسوالۍ ده چې هم سرحدي ولسوالۍ ده او هم مختلفو، هم د ننګرهار، هم کابل، هم لوګر، هم اخوا پکتیا، یعنی تقریبا څو لارو نه دوی کولای شي چې دغه نور ولایتونه هم خپل حمل نقل اخوا وسلوال لغونه استفاده وکړي. او د دې تر څنګ زیاتره وسلوال څومره چې موږ معلومات لرو هغوی اوس تر ډېره بریده پورې دي تاریاکو او د مواد مخدر په قاچاق هغوی لاس لري او کوشش کوي چې دغه لاره همدغسې له تر ننګرهار، سارک، دغسې حتی د خروار له لارې غزني او نورو سیمو ته په دغه لاره باندې دوی وکولای شي چې دا خپل تاریاک هم قاچاق کړي. خو هغه هم زموږ امنیتي ځواکونو تېره اونۍ به تاسو لیدلي وي چې هغوی دغو لارو پوښتنه، هغه لارې چې دي مرکز له لارې بیا تېرېدلی شي ځکه بله لار نه شته، هلته ډېر قوي قوي کمینونه ورته ونیول شول. او په تېر کمین کې هم د دوی ډېر مهم کس هغه احمد الله چې په شاعر مشهور وو او د انتحاریان به روزل، هغه په خپله ووژل شو. د هغه سره ډېر اسناد موږ ته ګوتو ته راغلي دي او همدارنګه څلور کس ورسره ژوندي ونیول شول. او تر څنګ یې د هغوی د شبکې پوره هغه لیست او تقریبا د 250 شاخوا کې سیم کارتونه هم لاس ته راغلي دي. اوس عام ولس زه یو شی په یقین درته وایم چې هغه د دوه خلکو سره نه دي پوه شول چې دوی نه د اسلام لپاره جنګېږي، نه د شریعت دپاره جنګېږي او نه پې پېږي. بلکې په مکه او مدینه کې چې کوم کارونه وشول او دلته چې کوم کارونه د اسلام په نوم باندې کېږي، اوس ولس په دې پوه شوی دی چې دا یوه ډله ده چې د پردیو په لاس کې لوبېږي او ځینې د خپلو غیر اسلامي اعمالو لکه د تریاکو یا نورو مسایلو چې هغه په اسلام او افغانیت دواړو کې منه دي، د هغوی دپاره دوی اوس جنګېږي. د ازرې لپاره نن هم موږ انکشافي پروژو باندې بحث کوو، د ازرې متبادل لارو باندې هم موږ فکر کوو. متاسفانه د ازرې لپاره موږ کوشش کوو چې کومه لار چې د خوښۍ د ولسوالۍ نه ورغلې ده په دې دا اساسي بارې ده چې دا باید خلاصه شي. موږ متبادل لار د خاکي جبار خوا هم تېر کال موږ احداث چې لا تر اوسه پورې بشپړ اسفالت شوی نه ده، اما د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست او همدارنګه د فائدانی وزارت موږ ته ډاډ راکړی دی چې دا لار به سږ کال دوی په داسې یو ډول باندې جوړوي چې ولس وکولای شي آزادانه تګ راتګ وکولای شي. او نن موږ د لوی درستی صاحب سره هم په همدغه سرک او انکشافي پروژو باندې موږ تفصیلي بحث کوو، ځکه یوازې د دشمن تصفیه یا د دشمن لمنځه وړل دا زموږ هدف نه دی، بلکې زموږ اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې اول ولس له دغه بد تخم نه خلاص کړو، او دوم اوتومات موږ وکولای شو ولس ته د تعلیم و تربیې، صحت، زراعت، فائدې عامې او نورو ساحو کې موږ دوی ته چې د دوی لومړیتوبونه دي عاجل خدمات وړاندې کړو.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایی و. دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو خو لپاره مرغه د خبرونې وخت هم دومره و، موږ بیا هم ستاسو نور ټلیفون اړیکو ته پته مېو د پیغام سپتونکو د دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې در تخبریږي در سره ولیکي او له ازادي راډیو سره خپل ستونزې شریک کړي. تر بیا هم په خدای سپارم، الله مو منفعه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.